مشال رادیو غرمنی خبرونه 12 بجو ته ستړي مشي او دا یو ساته خبرونه بیا حمزه حسیبه شهید او عبدالحی کاکر درته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان سنت په متفقه توګه د بشري حقوقو لپاره د قومي کمیسیون جوړولو بل منزور کړی دی او د استخباراتو د ادارې لپاره یې نوې مشر په دندې ګمارلی دی. او دغه راز واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ځي. د سفر د نورو جزئیاتو په اړه هم درته معلومات درکوو. خو تر هر څه دمخه د دې سات خبرونه اورو چې عبدالحی کا کړي وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د هیواد د جاسوسي ادارې ISI نوې مشر ټاکلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول به د قطر سفر کوي چې د هغه هیواد د چارواکو سره له طالبان سره د پخلاینو په موضوع خبرې وکړي. ټاکل شوی د نن په شام کې د ولسمشر بشار الاسد له لوري د حکومت مخالفو پر ضد له یو کال راهیسې روانو کاروانو د درولو لپاره نورې سفارتي هلې ځلې پیل شي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د هیواد د جاسوسي ادارې ISI نوې مشر ټاکلې دي. د وزیر اعظم له دفتره جاري سوی بیان وایي لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د ISI د ډایرکټر جنرال په توګه ټاکل شوی. نوموړي به د مارچ په 19 د ISI د اوسنی مشر جنرال شجاع پاشا پر ځای د دندې ذمہاري پر غاړه اخلي. ظهیر الاسلام دا وخت د کراچي کور کمانډر دی. تر دې وړاندې نوموړي د ISI د ډیپټي ډایرکټر په توګه هم کار کړی دی. د ISI اوسنی مشر جنرال شجاع پاشا د ملازمت موده به په 13 مارچ پای ته ورسیږي. په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د ډرون الوتکو په دوو بیلابیلو بریدونو کې شاوخوا 14 مشکوک او سوال وژل شوی دي. د چارواکو په وینا لومړی برید پرون مازیګر د جنوبي وزیرستان د شکتوی په سیمه کې شوی چې په کې د وسلوالو ګاډۍ په نشه شوی. د دوی په وینا یو ساعت وروسته ډرون الوتکو هم په دې سیمه کې یو بل کور په کور توغندی توغولی چې شاوخوا 6 مشکوک او سوال وژلی وو. د سلاله سر پوچک پوسټ د نیټو په بمبار کې د پاکستاني عسکرو د وژل کېدو وروسته د ډرون بریدونه درېدلی وو، خو اوس لسمه دی راځي دا بریدونه بیرته پیل شوي دي. د پاکستان چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او مشکوکو وسلوالو طالبانو په نشته کې اوه عسکر او اته مشکوکو وسلوال وژل شوي دي. چارواکي زیادوي پیشه د جمعې په ورځ له میرانشاه څخه 50 کیلومتر لیرې په ډوګه مدخل کې رامنځته شوې ده. امنیتي چارواکي وایي مشکوکو وسلوالو او عسکرو هغه وخت امنیتی چارواکی وایي مشکوکه وسوالو اوه عسکر هغه وخت وژل کله چې د فوج پر یو قافله برید وکړ. د عسکرو هلیکاپټرو په جوابي برید کې اته وسلوال وژل شوي دي. امریکا او افغانستان د امریکا تر انتظام لاندې یو حراستي مرکز افغان چارواکو ته سپارلو تړون لاسلیک کړی دی. د جمعې په ورځ لاسلیک شوی تړون وایي امریکا به له بګرام فوجي اډې سره نږدې د پروان حراستي مرکز چاري په شپږو میاشتو کې ورورو افغان چارواکو ته سپاري. د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ او په دې هیواد کې د نیټو امریکایي جنرال جان ایلن په تړون لاسلیکونه وکړل. د تړون نور تفصیل نه دی ترلاسه شوی. د حراستي مرکز د سپارلو موضوع د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په مخ کې یو خنډ وو. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول به د قطر سفر کوي چې د هغه هیواد له چارواکو سره له طالبان سره د پخلاینې پر موضوع هم خبرې وکړي. د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موسازی ویلي زلمی رسول به په 10 ورځو کې قطر ته ځي. د سفر د هدف په اړه موسا خان جلازی مشال ریډیو ته وویل
سولې د فروشي خبري اترې هم د دې سفر په جریان کې مطرح کیږي. ولې مهم ټکی دا ده چې د قطر دولت د افغانستان د بهرنی چارو وزیر نه رسمي بلنه کړې تر څو د هیواد ته سفر ولري. هلته د قطري چارواکو سره د افغانستان او قطر ترمنځ په دوه اړخیزه همکاریو او اړیکو باندې چې د سولې پروسه هم پکې شاملېږي خبري اترې ترسره کوي.
دا و جانان موسازی. افغان طالبانو د جنوري په میاشت کې په قطر کې د سیاسي دفتر د خلاصول اعلان کړی او ویلي و چې کېدای شي وغواړي خبري اترې وکړي. ټاکل شوی نن به د په شام کې د ولسمشر بشار الاسد لوري د حکومت مخالفو پر ضد له یو کال راهیسې روانو کاروانو د درور لپاره نوري سفارتي هلې ځلې پایل سی د شام لپاره په ملګرو ملتونو کې د عرب لیگ استازي کوفی انان به نن په دمشق کې له بشار الاسد سره ویني او دا شان د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیر به له خپل روسي همسیال سرګی لاروف سره خبرې اترې کوي. د جمعې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر روس د بحران په حل کولو کې د تعمیري کردار ادا کولو غږ کړی وو. روس شام ته په اروپا تو ځینو ملګرو کې یو دی. بلخوا د امریکا په سینټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند یو وتلی غړي جان میکن یو عربي ټلویزیون سره په مرکه کې پر شام هوایی بریدونه هلته د روان زور زیاتی د مخنیوي یوازینی لاره بللې.
What I am calling for is
زچې څو اړم نو غدانې دي چې ګنې امریکا د پخپله بلکې د ملګرو هیوادونو لکه په منځني ختیځ کې د قطر، متحده عرب اماراتو او داسې نورو یو ائتلاف ته جوړ شي کوم چې په ګډه هوایي عملیاتو کې زکات چې دا یوازینه لاره ده چې دغه توپو او ټینکونو مخ پرې نیول کېدی شي. د خلکو یو مخیزه وجنه روانه ده او دا یو بې انصافه جګړه ده.
دا جان مکین. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په داسې حال کې د شام پر فوج پر خلکو د ډزو نه کولو زور کړی چې رپورټونه وایي د هیواد په لر او بر کې 450 نور کسان وژل شوي دي. د اسرائیل جنگي الوتکو پر غزه برید کړی چې په نتیجه کې د یو لوړ پوړي فلسطینی وسلوال مشر په ګډون لس کسان وژل شوي دي. اسرائیل وایي د پاپولر ریزیسټنس کمیټي پر سیکرټري جنرال زهیر القیسی ځکه حمله وکړه چې هغه د یو برید منصوبه جوړوله. له ده سره یو بل شدت پسند هم وژل شوی دی. ملګری ملتونه وایي د منځنۍ ختیځ مرکچیان امریکا، روس، ملګری ملتونه او اروپای ټولنه به د دوشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د پروسې پر ځای ولاړ حالت بحث کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر د جمعې پر ورځ ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف به د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې له یو بل سره لیدنه کاته کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړو پر روانه خبرونه کې. و باورې چې د پاکستان وزیر اعظم لفټنن جنرال زهیر الاسلام د استخباراتي ادارې د مشر په توګه ګمارل دی. د پاکستان سنت په متفقه توګه د بشري حقوقو لپاره د قومي کمیسون جوړولو بل منزور کړی دی. په دې اړه به هم درته جزئیات وړاندې کوو او هم به په دې اړه درته د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون نظر هم وړاندې کړو.
هغه د پاره باقاعده قانون موجود دی او تفتیشي اختیارات چې دي مطلب هغه پولیس سره.
په جنوبی وزیرستان کې د امریکای د بی پیلوټه الوتکې د بریتا او په بلوچستان کې د تدیوي مظاهری حال درکوه او د سیمې په خبرونو کې په واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر قطر تزي د سفر د هدف پاړه د بهرنیو چارو د وزارت وایند.
سولې د پروسې خبرې اترې هم د دې سفر په جریان کې مطرح کیږي.
د سیمې او نړۍ د تازه حال ترڅنګ درته د نړۍ رنگونه اونیس پروګرام هم لرو. تاسو راوسئ. تاسو مشال رادیو او ریو د احمد خبرونه لمړی موضوع د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د لیفټنن جنرال زهید الاسلام د دې هیواد د استخباراتي ادارې د مشر په توګه ګمارل دی. نو موړه دا وخت د کراچۍ کور کمانډر د په دې اړه مو تفصيل سات مخ کې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال ریاض موسی خل نه پختلی وو.
لیفټنن جنرال زهیر الاسلام دا وخت د کراچۍ د کور کمانډر په هیڅ بل دنده تر سره کوي. د دین وړاندې هم نوموړی د ډیپټي ډی جی آی ایس آی په چوکې پاتې شوی دی. د شانتي د استخباراتو په چارو کې هغه یو خپل نوم یو خپل مقام لري. نوموړی به په 19 مارچ پر روانې میاشتې په 19 نیټه هغه د خپلې چوکې سوګن پورته کوي او د شانتي چې کوم دا وخت موجوده ډی جی آی ایس آی د استخباراتي ادارې چې کوم مشر هغه په 13 مارچ باندې د دې اوټینه ریټایر شي.
ریاض مساخیل په دې اړه سیاسي ګوندونو خبرګون مخې ته راغلي دغه د آیسا یا د استخباراتي ادارې دغه نوی مشر د منځوري پاړه.
جی بالکل. مونږ چې کم د مسلم لیگ نواز دلې چې کم لارښودان دي د هغې وینا ده چې 13-2 کلونو کې سونه بدې پیښې را مخته شوې دي یا د سیکورټي یا د استخباراتي ایجنسو چې کومې ناکامۍ را مخته شوې دي په هغې کې دا مناسب نه وه چې احمد شجاع پاشا به خپل عهده باندې پاتې شي. نو دغه لپاره او زهیر الاسلام چې کوم دنو هغه کې دا صلاحیت شته چې هغه به دا کار په ښه طریقې سره ترسره کړي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض موساخیل و چې د په کراچۍ د کور کمانډر زهیر الاسلام د ګمارنې په اړه معلومات راکول چې د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر په توګه د هیواد وزیر اعظم په دندې ګمارلې او بیا هم د پاکستان په سیاست کې د پاکستان سېنات په متفقه توګه د بشري حقوقو لپاره د قومي کمیسون جوړولو بل منزور کړی دی. تر دې وروسته به دا بل اوس ولسمشر آصف علي زرداري ته لاسلیک لپاره وړاندې کیږي او په دې ډول به دا بل قانوني شي او بیا به د بشري حقوقو قومي کمیسون جوړ کړل شي. په دې بل کې مهمه خبره څه دي او دا به د قبایلي سیمو او د ورکو شوو یو بلوچستان لپاره څه معنی ولري؟ د دې پوښتنو جواب د پامیر ساحل پر رپورت کې.
تر دې مخکې تیر کال په دسمبر کې دا بل قومي اسمبلی منظور کړی وو او د جمعې په ورځ د هیواد سینټ په متفقه توګه منظور کړ. د بل تر مخې د هیواد استخباراتي ادارې به په ناقانونه توګه یو وګړی هم له ځان سره ونشي ساتلی. په دې موضوع د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون چې په خپل آزاد او نادولتي اداره ده د هغې یو چارواکي او د بلوچستان د های کورټ بار اسوسییشن مشر ظهور احمد شاهوانی مشال راډیو ته وویل لمشکوک کسانو پلټنې کول یوازې او یوازې د پولیسو کار دی.
انټیلیجنس ایجنسی د تفتیش په حواله چې د پاکستان څومره چې کیسونه د پاکستان یو هغه د پاره باقاعده قانون موجود دی او تفتیشي اختیارات چې دي مطلب هغه پولیس سره.
ظهور احمد شاهوانی مشال راډیو ته ویل د پاکستان په آئین کې له دویمې تر اتهشتمې مادو د بنسټیزو بشري حقوقو خبره شوې ده او استخباراتي ادارې چې خلک له ځان سره ساتي نو دا د آئین خلاف کار دی.
آرټیکل نه او آرټیکل لس دا ګور شې لیکلې دي چې هیڅ څوک هغه زندگی څخه محروم نشي کولای هغه ټیمپور چې قانوني تقاضې پوره نه کړي. نو بیا آرټیکل لس کې دا خبره کوي چې هر سړی چې پولیس گرفتار کړي او هغه چې مجاز عدالت کې یو ورځ دننه 24 ګنټه دننه سوال عدالت کی پیش ہوئی نو تاب آخر قانون جسے نو دا ایجنسیان دا پورتا کری نو دا خو قانونی قانون سے دیکھم رکے دا خو غیر قانونی اقلاح دے دا انتنان دا چھے اچکر چھے تاب نسل ملاو
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسون لمرستیال مشر کامران عارف می پوښتنه وکړه چې دا بل که قانون شي نو د قبایلی سیمو لپاره څه بدلون راولي. د مشال راډیو ته ویل دا پر قبایلی سیمو نه عملی کیږي. د ویل نوې جوړیدونکو کمیسون به د ټول هیواد لپاره وي خو قبایلی سیمې د خپل ځان ته حیثیت لکوله د دې د واک په دایره کې ناراضي. په سینټ کې د دې منظور شوی بل د قانون جوړیدو په صورت کې به د بشري حقوقو قومي کمیسون جوړیږي چې دا واک به ولري چې د هیواد ټول زندانونه که هغه ښکاره دي او که د استخباراتي ادارو لخوا په پټه توګه چلیږي و څاري او هلته ناقانونه کارونه وګوري. له دې خبرې سره تړلې موضوع د بلوچ ملتپاله خپلواکي غوښتونکو د ورکیدو سلسله هم ده چې د بشري حقوقو اداره او بلوچستان یې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو اچوي. که څه هم د پاکستان حکومت او پوځ له دې توره انکار کوي خو آیا د نوي قومي کمیسون جوړیدو په صورت کې به دا وشي چې د ورکو شویو بلوچستانو مسله به هواره شي؟ ظهور احمد شاهوانی مشال راډیو ته وویل د بلوچستانو د مسلې هیڅ حل په نږدې راتلونکي کې نه ویني.
بلوچستان کې خو مستقبل قریب کې دا سیاست ډیر لری لری پر نه معلوم. دا بلوچستان په هغه مشته مطمئن نه یو خلک چې بابا کمیشن جوړ شي او دومره دا چک واخلي او دا مسله ډېره ناممکن خبره ده. نه ډېره خبره ده دنیا ته تا ځان ښکاره کړي چې موږ بروی نېشنل کمیشن جوړ کړی دی او دا چې دی په دا مسایل داسې داسې حل کړي.
په سینټ کې نوی منظور شوی بل کې دا هم راغلی دي چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې به د نوي کمیسون او د هیواد پارلمان ته ځواب ورکوي. دا بل د ملګرو ملتونو د عمومي شورا د هغه پریکړه لیک تر مخه منظور شوه دی چې پکې ویل شوی ول هر هیواد باید د بشري حقوقو لپاره خپلواکا دولتي کمیسون ولري.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو اوري. په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د امریکا د بی پلوټا الوتکه په تازه بریدونو کې ډیر لس وسلوال وژل شوی. ځینې ځایي سرچینې د وژل شو یو شمیره تر دې هم زیاته خي. دغه دوه بریدونه تیر مازیګر د جنوبی وزیرستان په شکتوي سیمه کې تر سره شوی دي. په اړه تفصیل د مشال رادیو خبريال راکوي.
د سولي وزیرستان لره پرته سیمه شک تویناره رسدلیو اطلاعاتو په مطابق د هوا بازا شکمنو امریکایی الوتکو د جمعې په ورځ مازیګر په لاپسې دوه غوشي غوشي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې دیارلس طالبان سره د ځنو ورچنو ملګریو ووژل شول. ځنې نورې ذرایع د وژلیو شمېر د دې نه هه زیات وښایي چې کوم لیاکارا نه دی. په ډېره اسماعیل خان او وڼکښې د خفیه ادارو چارواکي وایي چې او بازا شکمنو امریکایی الوتکو اولنای برید شک تو جنډول منډاو په سیما کښې وکړه. چرته یې چې په لارې روان یو پیک اپ ګاډي باندې څلور توغندي وداغل چې کوم په زخه ولګېدل او په پیک اپ ګاډي کښې سواره اووه کسان په هغه ځای مړه او ګاډی بیخي وسوځېده. دا چارواکي زیاتوي چې دویم برید یو ساعت د ورسته د جنډول کنډاو نه د لمر لوېده په لوري د لس کیلومتره په فاصلې د شک توی نشپا په سیما کښې وشه. په دا برید کښې بې اوبازه الوتکو په یو کور دوه توغندي وویشتل چې په نتیجه کښې یې په کور کښې موجود شپږ کسان ووژل شول او کور ته هه زیان ورسېده. ځایي طالبانو د دې بریدونو او په دا کښې د مرګ ژوبلې په باره کښې لیا هېڅ نه دي ویلي. دا دې هم یادوي چې په سویلي وزیرستان کښې بې اوبازه شکمنو امریکایي الوتکو تېر کال د یولسمې میاشتې د پنځلسمې او شپاړس سمې نېټې په منځنۍ شپه د ببړ په سیمه کښې هم په یوه ورځ په یو وخت دوه بریدونه کړي وو او د ځایي طالبانو کمانډرانو په دوه مرکزونه یې اته توغندي ویشتلي او د ځنې مهم کمانډرانو په شمول شپاړس کسونی وژلي وو.
قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې مو د امریکای د بی پیلوټه الوتکې د برید او د دیارلس وسله والو د وژل کېدو په باب راپورټ واورېد. اوس هم شمالي وزیرستان ته په شمالي وزیرستان تحصیل د تخیل کې تېره ورځ د وسله والو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې اووه سرتېري وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال تفصیل لري.
د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامی او سیکیورټی فورسز چارواکو په وینا تیره ورځ ناوخته د سرخار میرانشانه قریبا 50 کیلومتره لویدیز تحصیل د تاخیر ډوګه مداخل کې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په یوان خطه کې اوو پاکستانی سرتیری وژل شوي دي او دوه نور ژوبل شوي دي. د سیکیورټی فورسز یو اهلکار چې نه یې غوښتل خپلنامه واخلي او اواز یې خپور شي مشال ریډیو ته ووی چې د پاکستانی سرتیرو یوه گشتي پارټي چې په سیمه کې د پلاټنې عملیات پیل کړي ول وسلوالو طالبانو ورباندې په سپکه او درنه اصله سره برید وکړو چې په ترس کې اووه پاکستاني سرتیري ووژل او فوزي قافله کې درې ګاډو ته هم کافي تاوان ورواوړېدو. د دوی په وینا سیکیورټی فورسز هم ځوابي کاروایي کړې ده خو د وسلوالو د وژنو معلومات نه دی راغلي. آزاد سرچینو هم د وسلوالو طالبانو د وژنې په اړه څه معلومات نه دي ورکړي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان ایجنسی په خاصه توګه تحصیل د تاخیل لرې پرتې افغان پولې سره نږدې سیمو کې وخت په وخت د امنیتي سرتیرو قافلې د سړک غاړې سره خښ کړي شوي بامي او وسلوال بریدونو سره مخ شوي دي چې له کابله یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
تاسو مشال رادیو ورې اوس هم بیا هم په قبایلو کې پاتې کیږو او بیا هم د قبایلو د ناکرارۍ په اړه. په پروګزو ایجنسۍ کې د دې سیمې یو مشر ملک وارث خان چې پرون په یو چاودنه کې یو مخکې د چاودنې نه په ډزو کې وژل شوی نن خاورو ته سپارل شوی دی. ملک وارث خان د جمعې په ورځ د یو وسلوال لخوا ووژل شو او کله چې هغې د نیولو هڅه وشوه نو بیا وسلوال ځان په بم الوزولی دی. په دې اړه د سیمې خلک څه خپګان ښایي او خپله د پیښې جزئیات څه دي دا راته د سیمې نه د مشال رادیو بل خبریال وایي.
پولیټیکل انتظامی تر مخه ملک وارث خان د مړ کېدو پیښه د جمعې په ورځ کوزي اورکزو ایجنسی په فیروزخیلو میله کې هغه مهال وشوه کله چې یو کس پرې د تمانچې ډزې وکړې. انتظامیه وایي چې حمله کولو وروسته امنیتي ځواکونو ویشتونکی سړی محاصره کړو خو له د نیولو نه مخکې ځان پسې بم والوزولو چې پکې د نوموړي قاتل هم مړ شو. د دې نه وروسته موږ چې کله د سیمې یو کس سره تماس ونیولو نو د پیښې وروسته حال یې څه داسې بیان کړو.
زه ایجنسی فیروز خیلو نه خبرې کوم ملک یاسین درې ډزه دا لګېدلې وه په سر باندې په وینو کې بالکل ډېر لیت پلیت وو بیا کسانو اوچت کو سپایه کو کله ډاکټر چیکو نو په دې کې بالکل سامانه وه لکه وفات شوی وو کوم چاودونکي مواد وو نو هغه سره دې سر لګېدلی وو نو د دې وجې نه هغه د مخ د شکل دا پېژندګولي نه کېده چې یاره دا څوک دی او څوک نه دی خو تقریبا دا اندازې لګېدا چې دا په 17-18 سال په دې خوشو کې په دې عمر کې وو
دستوری خیلو پسیما کی ملک وارث خان خپل ابائی قبرستان کے خورتا اس پرلو تا 500 کالو ناوڑے دلے ملک وارث خان دا فیروز خیل بزوٹی او سوری خیل قوم مشر وو او پا علاقہ کی دا امن روستولو دا کوششونو پس سلسلہ کے تا حکومت پاکستان لطرف دتا نشان امتیاز ہم ملاو شوے وو دسیم خلکو دا ملک وارث خان پا مڑینا دا غمراز اظہار کرے دے پا دے حقل ملک اخبدی خان وائی واضح دی وچ د دینه مخکې هم ملک وارث خان د خاندان کسان په نخښه شوی دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
تاسو مشال رادیو اورې په کوټه کې د پوهنتون دی پروفیسر دوست محمد خان تختونی پرځت ځکهونکو لاریون کړي دي ځکهونکو په دې لاریون کې ادعا کړې ده چې د تختونکو لړل سره د صوبې حکومت چارواکي لاس لري ځکه په کوټه او ټوله صوبه کې د سړی تختونی پیخي ورسپورس زیاتی کې خو صوبې حکومت بیا دا تورونه نه سمبولي په دې اړه خدای نور ناصر له کوټې نه تفصیل لري.
د پښتونخوا د زده کوونکو د سازمان تر سیوري لاندې دا لاریون د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته وسو. په دې لاریون کې زده کوونکو نه یوازې د صوبایي حکومت پر ضد شعارونه ورکړل بلکې په خپله یا د دې صوبې چارواکي د سړي تښتونو په پیښو کې ککړ وبلل. د بلوچستان پوهنتون یو لوستونکی چې په دې لاریون کې یې ګډون درلود مشال راډیو ته وویل
ز زاید خان د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره تعلق لرم. پروفیسر دوست محمد ترین صاحب زموږ د ډپارټمنټ چیرمن وو. تاسو ته معلومه ده چې په سټلایټ ټاون کې د تیر څلور ورځې لمخه پروفیسر دوست محمد ترین صاحب اغوا کوي. په دې اغوا کې د صوبای وزیر داخله او د صوبای گورنر دا بیانات چې په دې اغوا کې صوبای وزیر ملوث دي.
د پښتونخوا د زده کوونکو د سازمان یو بل غړي نظام اسکر بیا وویل نه یوازې په کوټه بلکې په ټولو صوبه کې د ناامنۍ د نورو پیښو سره سره د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې هم روانې دي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پښتون بلوڅ ګډه صوبه بیا خاص کر د کوټ ښار مطلب هر ورځ دلته غوا برای تاوان بدامنی ډاکې خلک تښتول وړل پلانه دغه دا د هر ورځ یو روزانه یو معمول جوړ شوی دی.
که څه هم په صوبه کې ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د سړي تښتونو له ډلو سره د صوبې د ځینو وزیرانو لاس دی خو د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري نصیب الله بازی وایي سیاسي ګوندونه باید د تورنو پر ځای له دوی سره دا معلومات شریک کړي چې د ده په خبره که ورسره د هر چا لاس و پر ضد به یې کار کیږي.
دغه خلک باید دي که داسي معلومات لري سیول سوسایټي ډېر لوی ذمواري ده هغه دي مخ ته راشي او ثبوتو د دلیل سره په دې باندې هم دا فرض دی چې خپل کردار ادا یا کم از کم هغه معلومات
له دې سره چې د کورنیو چارو سیکرټري له مشال سره په خبرو کې دا ومنله چې اوس د پیسو لپاره موټرې هم وړل کېږي او بیا د موټر له مالک څخه تاوان غوښتل کېږي. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې د ناامنۍ له نورو پیښو سره سره د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې هم له مودې راهیسې دوام لري چې پر ضد یې بیل بیل ګوندونو په وار وار احتجاج کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو اوري او سم د سیمه پړاو افغانستان ته ورسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر قطر تزی وروسته تر دې چې له قطر راپورټونه خبر شول چې هلته امریکایي چارواکو له طالبانو سره د خبرو لپاره اړیکې نیولې دي او ټاکل شوی ده چې هلته طالبان د سولې د خبرو لپاره دفتر پرانیزي. دا لومړی ځل دی چې افغان پلاوی د هیواد ته سفر کوي. قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول د سفر په اړه په کابل کې حمید مومند د بهرنیو چارو د وزارت له وایان جانان موسازی سره خبرې کړې.
د قطر دولت یو رسمي بلندلیک را لګړی د افغانستان دولت ته تر څو د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر قطر ته یو رسمي سفر ولري. اولته د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزه اړیکو باندې خبرې اترې ترسره شي او ترڅو موږ وکولای شو دغه نږدې اړیکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ده دا لا
مننه مساسه سب آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکرات له بهر سره کوم تړاو لري؟
البته د سولې د پروسې خبرې اترې هم د دې سفر په جریان کې مطرح کیږي، ولې مهم ټکی دا ده چې د قطر دولت د افغانستان د بهرنی چارو وزیر نه رسمي بلنه کړې تر څو د هیواد ته سفر ولري، او د قطري چارواکو سره د افغانستان او قطر ترمنځ د دوه اړخیزه همکاریو او اړیکو باندې چې د سولې پروسه هم پکې شاملېږي خبرې اترې ترسره کړي.
قطر ته مو د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزیر زلمی رسول د سفر په باب د دغه وزارت د وین جانان موسازی سره خبرې اترې اوریدي، او بیا هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په یو راپور کې وایي چې افغان حکومت تیر کال د نشیزو موادو د قاچاق او کرکیلې په مخنیوي کې پرمختګ کړی دی، خو بیا هم د لاسته راوړنې کمزوري دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم وایي چې د مخدره موادو د قاچاقړونکو له نیولو سره د نشیزو توکو پر ضد مبارزه لا پسې ګړندۍ کړې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپورټ کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په یو راپور کې وایي چې افغان حکومت تیر کال د نشي موادو د قاچاق او کرکیلې په مخنیوي کې پرمختګ کړی دی، خو بیا هم د لاسته راوړنې کمزوري دي. د دې خبرې له پخلي سره د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي تیر کال یې تر ډیره د نشي توکو د قاچاق چیانو سره په مبارزه کې بریا ترلاسه کړې ده.
افغانستان د پولیسو د پاره خصوصا هغه پولیس چې سیتو کفره او قاچاقبران سره مبارزه کوي، لس تنه ډېر لوی قاچاقبران د مافیا کې د افغانستان د حکومت سره دي. په لسې دي څلور کسې د افغانستان د پولیس لخوا ونیول شول، دا ډېر ډېر یو لوی لاسته راوړنه په دې کال کې. او په عین زمان کې ډېر ګڼ شمېر عملیاتونه ټول افغانستان کې ترسره شول، تقریبا څوارلس سوه عملیاتونه د افغانستان ملي پولیس د نشه یي توکو او قاچاقبران
د فرانسې خبری اژانس د نشه یي موادو د کنټرول د ستراتیژۍ د نړیوال رپورټ له مخې لیکي چې له یو سره په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد هڅې دا کال ګټورې وې. د رپورټ له مخې افغان حکومت په دې برخه کې مثبت سیاسي دریځ ښکاره کړی دی، او داسې حقوقي لارې چارې ورته لټولې دي چې له نشه یي موادو سره سمه مبارزه وشي، او دا هڅې په مهمو ولایتونو کې خورا زیاتې شوې دي. په رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې بزګر په هلمند کې ډیر هڅول شوي دي څو د کوکنارو له کرکیلې لاس واخلي او د هغه پر ځای بل څه وکړي. په هلمند کې د افغانستان نیمایي کوکنار کرل کیږي. د افغانستان د کورنۍ او چارو د وزارت چارواکي هم دا وایي چې تیر کال یې د مخدره موادو پر ضد په هلمند ولایت کې هم ډیر عملیات ترسره کړي دي. په راپورټ کې دې ته هم اشاره شوې ده چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه به له 2014 کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي د افغان ځواکونو په غاړه شي. خو د افغانستان د کورنۍ او چارو د وزارت وایند وایي د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته به هم دغه مبارزه هم داشان ګړندۍ وي، او پولیس اوس د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وړتیا لري او ګڼ عملیاتونه یې یوازې په خپل سر ترسره کړي دي.
اصل موضوع دا دی چې دغه عملیاتونه چې ما تاسو ته یاد کړ دا ټول له خپل افغانستان څخه ترسره کړی دی. یعنې ملي پولیس او زموږ پولیس د نشه توکو سره په مبارزه کې بالکل مستقلانه کار کوي، ښه امکانات لري، ښه تجهیزات لري زموږ پولیس. مهم خبره دا نه ده چې ځواکونه دي، بهرني ځواکونه دي که دوی ووځي دا امکانات به نه وي. زه تاسو دا ویلی شم په ډاډ کې دا کوم قنات اوس شتون لري، هغه د نور هم زیات شي نړیوال ځواکونه هوټل. نو زه فکر کوم چې دا به ډېر مشکل نه وي چې د افغانستان ملي پولیس همیشه دلته عمله دی چې نور هم مسلکونه ولري.
که څه هم افغان حکومت وایي د مخدرو موادو پر ضد مبارزه یې بریالۍ روانه ده، خو فرانسې خبری اژانس د نشه یي موادو د کنټرول د ستراتیژۍ د نړیوال رپورټ له مخې لیکلي چې دا بریالیتوب ماتېدونکی دی، ځکه چې د کوکنارو کرل او قاچاق له دې سره له نږدې تړاو لري چې اقتصاد څنګه دی او امنیت څه ډول، او حکومت کولی شي چې قانون په دې ځایونو کې پلی کړي او که څنګه. د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د رپورټ له مخې د 2010 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د کوکنارو کر 5% کې او د اپیمو تولید 18% کې زیات شوی دی. رویټرز خبری اژانس یو رپورټ لمخې د افغانستان د نجونو د باسکټبال لوبډلې لس کاله وروسته د امریکا ښځو د لوبډلې پر ضد خپل لومړۍ لوبه وکړه. په دې اړه تفصیل د شاهین بنیری نورو.
د رایټرز خبری اژانس د یو راپورټ تر مخه د افغانستان د نجونو د باسکټبال لوبډلې لس کاله وروسته د امریکایي ښځو د لوبډلې پر ضد خپل لومړۍ لوبه وکړه. د کابل کیټس په نوم امریکایي لوبډله کې په کابل کې د امریکایي سفارت خزینه غړیو ګډون درلود. د لوبډله په کابل کې د امریکا د سفیر ریان کروکر په وینا وروسته له هغه را جوړ کړی شو کړ چې افغان لوبډله ګیله وکړه چې په ټول هیواد کې د هغوی پر ضد د لوبې لپاره کومه لوبډله نشته. د افغان لوبډلې خزینه لوبغاړو په تور حجابونو د سر ویښته پټ کړي وو او سره قمیصونه په غاړو. سره د دې چې دې لوبغاړو په کلونو لوبې کړي او اکثرې ګټلې دي، د کابل کیټس لوبډلې نه په دغه سیالۍ کې ماتې وخوړه. په افغانستان کې د لوبو د ودې لپاره پوره پنګې نشته او خزینه لوبغاړو ته د خپلو خپلوانو او ټولنې لخوا اجازت نه ترلاسه کیږي. لوبې اکثر د اسلام پر ضد یو عمل ګڼل کیږي. رائټرز لیکي په کال 2001 کې د طالبانو د واک نه د لری کېدو نه وروسته ښځو د زده کړو، رایې د اچولو او کار کولو بنیادي حقونه ترلاسه کړي دي. ولې د کال 2014 په پای کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د دوی مستقبل د بیقینه سره مخ کېدی شي؟ د افغان لوبډلې مشر پلوشه سنگر رائټرز ته ویلي، کچره طالبان بیا واک ترلاسه کړي نو دوی به هیڅ حقونه ونه لري. خبری ایجنس په پای کې لیکي، روانه ونې ولسمشر کرزی د خپل زورور مولانو په سپارش خواندانو ته اجازه ورکړه چې په ځینې حالاتو کې خپل خزي وهل شي چې د طالبانو د وخت یادونه تازه کړي.
تاسو مشال رادیو اورید خبرونه نیمه برخه ته راورسیدلو. 12:30 بجې د ټکنده غرمه د عبدالحی کاکر را سره په سټډیو کې د دې ساتلن خبرونه درته وایي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، لیفټیننت جنرال ظهیر الاسلام د هیواد د جاسوسي ادارې آی اس آی نوی مشر ټاکلې دی. په قبایلي سیمه جنوبی وزیرستان کې د ډرون الوتکو په دوو بیلابیلو بریدونو کې چې پرون څه وي شاوخوا 14 مشکوک وسوال وژل شوي دي. د پاکستان چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې پرون د امنیتي ځواکونو او مشکوک وسوالو طالبان په نشته کې اوه عسکر او اته مشکوک وسوال وژل شوي. امریکا او افغانستان د امریکا تر انتظام لاندې چلیدونکي یو حراستي مرکز افغان چارواکو ته د سپارلو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول به د قطر سفر کوي چې د هغه هیواد د چارواکو سره د طالبان سره د پخلاین پر موضوع هم خبرې وکړي. کاکا سویدا نن په پشان کې د ولسمشر بشار الاسد له لوري د حکومت مخالفو پر ضد د یو کال راسي روانو کاروانو د درو لپاره نورې سفارتي هلې ځلې پیل شي. د اسرائیل جنگي الوتکو پر غزه برید کړي چې په نتیجه کې د یو لوړ پوړي فلسطیني وسوال مشر په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د منځني ختیځ مرکچان، امریکا، روس، ملګری ملتونه او اروپایي ټولنه به د دوشنبه پر ورځ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د پروسې پر ځای ولاړ حالت بحث کوي.
لن خبرونه مو د مشال رادیو نواری دل چاب دل هک اکړه درته وړاندې کړو. سم د پاکستان کورنۍ یا قمی ورسپانه ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانه ته په اسلام آباد کې سرار چ ظهیر کتنه کړي.
نن د پاکستان مقامی ورسپانه خپل اداریو کې بیلابل موضوعات راغستی دي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د بلوچستان د وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی او نو منتخب شو سنټرانو سره د ملاقات پوخ یو وار بیا ویلي دي چې هغه ته د بلوچستان دولت درد او غم معلوم دي او هغه به ضرور د مرور بلوچستانو محرومیاني ختموي. ادارې لیکي چې وخت راغلی دی چې د بلوچستان د مسلې د حل لپاره غوړه ګامونه پورته کړي شي، ځکه چې دا مسله رو پرو نړیوال رنگ خپلوي. ادارې وړاندې لیکي چې حکومت کومې هم فیصلې د بلوچستان په حق لکړې دي باید چې هغه ته عملی شکل ورکړي، ځکه چې حکومت د دې مسلې د حل لپاره دال پارټیز کانفرنس را بللو فیصله کړې ده خو لا تر اوسه دا عملی کړې نه ده. ادارې لیکي چې سو وجه ده چې حکومت آل پارټیز کانفرنس نه را بلي. ادارې اخیره کې لیکي باید چې حکومت دې مسلې ته خصوصي پاملرنه ورکړي چې دا رنگ دا مسله زر تر زره هوار شي، داسې به د پاکستان د ننۍ مسلې په خپله هواری شي. آج ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د خزو د نړیوالې ورس په موقع اسلام آباد کې دستوري ته خطاب کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې زنانه په کور دننه د قیدیانو پرنګ ساتل د انسانیت خلاف جرم دی او موږ له اسلامي نظریو او معیار مطابق د زنانو د وقار زیاتولو لپاره هلې ځلې کول پکار دي. ادارې لیکي چې اسلام کې یوې زنانې ته کوم مقام ترلاسه دی داسې د دنیا په یو مذهب او ټولنه کې نه ملاویږي، خو د بدمرغۍ نه زموږ ټولنه کې ځینې تنګ نظر خلکو د خپل کم علمی په وجه زنانه په کورونو کې بندیوانی ساتلې دي او دې لړکی دوی هیڅ یو دلیل نه مني. ادارې لیکي چې د زنانو د نړیواله ورس په موقع صدر آصف علي زرداری د زنانو د وقار ساتلو لپاره د قومي کمیشن بل کال 2012 لاسلیک کړو. ادارې اخیر کې لیکي چې تمه ده چې دا کمیشن به د اسلامي تعلیماتو پر وړاندې کې د ټولنې د خوالي لپاره د زنانو مقام او کردار په ګوته کوي او دا رنګ به زنانو ته د اسانو ورکولو لپاره هم غوړه کردار ولوبوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د افغانستان لانجې هوارې ته پام راګرځوي او وایي چې د افغانستان جنگ د اتحادي ملکونو لپاره هم څه ډېرې په زړه پورې نتیجې نه دي راوړي او افغانستان اولس هم غواړي چې زر تر زره دا جنگ ختم شي. ادارې لیکي چې روان کال مئی کې شیکاګو کې هم په دې اړه یو غونډه کیدونکې ده، خو د دې کامیابی د ټولو ډلو رضامندۍ پسې تړلې ده. خو دا وخت ټولو ډلو چې پکې افغان حکومت، امریکا، طالبان، ناټو او پاکستان شامل دي، خپل خپل پانی پټي ساتلي او خپل مفادات ته ګوري. ادارې په وړاندې لیکي چې دا حتمی خبره ده چې د افغانستان نه د اتحادي عسكر لاړ شي، خو د دې لپاره ضروری ده چې د تعدین کار وانغستې شي، ځکه چې کدا سي وشو نو د افغانستان مسله به هم دغه رنگ نیمګړی پاتې شي او مستقل لانجه به پرته وي. ا دې سره سره پاکستان او امریکا له هم خپل منځي کړکیچ ختمول پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات کې عبدالحی کاکړ د امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین لوجې د پاکستان او امریکا د خرابو شوو اړیکو په اړه لیکنه او د برتانیوي ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه مقاله لوستې دي. د دې د مقالو غټ کې له عبدالحی کاکړ نورو.
لاس انجلس ټایمز د خپل مقالې په پایل کې وایي په داسې حال کې چې پاکستان او امریکا د خپل خرابو اړیکو د شکولو هڅه کوي، د پاکستان ایران پایپ لاین دغه نازکه اړیکې نور هم له خطر سره مخامخ کړي دي. ورسپانه زیاتوي پاکستان توانایي ته ډیر ضرورت لري او سربیره پر دې امریکا پاکستان ته دمکی ورکړي چې د ایران پایپ لاین جوړوي نو کېدای شي له مالی بندیزونو سره مخامخ شي. پاکستان بیا هم له ایران د ګیس د پایپ لاین د راغزولو هوډ څرګند کړی دی. تیروني خبري کانفرنس ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا رباني کرول د بندیزونو خبري پاکستان له ایران سره له همکاري نسی پر شا کولای. د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین د مخنیوي شاته د امریکا مقصد پر ایران د مالی بندیزونو دایره نور تنګول دي. د ورسپانې په وینا هم دا شان بندیزونه د پاکستان وار لمخه تباسوي اقتصاد نور هم خرابولای شي، خو داسې کول به د واشنگتن له پاکستان سره اړیکو ته نه رغیدونکي زیان ورسوي، ځکه چې پاکستان یو لانجمن خو د ترګری په لمنځوړلو کې مهم ملګری دی. لاس انجلس ټایمز پر مخ لیکي پاکستان ته له افغان طالبان سره د خبرو اترو په پروسه کې د یو مهمه رول لوبونکي هیواد په سترګه قتل کیږي، چرته چې افغان وسلوال طالبانو خپلې پناهګاوي جوړې کړې دي. بلخوا برتانوي ورسپانې ډیلی ټلیګراف په افغانستان کې د شپږ نورو برتانوي عسکرو د وژنې وروسته له دې هیواد د ځواکونو ته وتلو پر موضوع مقاله لیکلې ده. ورسپانه وایي د خبر د برتانیې په پارلمان کې د خفګان فضا رامنځته کړه. وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل دغه خمجنه ورځ دوی ته د هیواد د هغه ماموریت د ژمنتیا په برخه کې ورکړل شوې درنې قربانۍ ورپزړه کوي چې مودای تر دوو نړیوالو جنگونو هم زیاته ده. ډیلی ټلیګراف پر مخ لیکي د برتانیې زیاتره سیاستوالان د افغانستان د باسوپاته کولو د یو ننګونکي کار پر ځای د فوجانو د رایستلو د مخالويش پاړه خبرې کوي. د ورسپانې په وینا د خبر هم تر څه ځای سمه ده کله چې د پښتنه راپورته کیږي چې ولی د برتانیې فوجان د یو داسي مقصد لپاره اوسم قرباني ورکوي چې روباندې هیڅ څوک هم باور نه لري. ورسپانه د افغان ځواکونو ذکر کوي او وایي تر دې لمخه د هیواد د امنیت ساتلو پوره ذمہ و دې ځواکونو ته وسپالسي. ضروری خبره دا ده چې طالبان یوې سیاسي روغې جوړې ته وهڅول سي. د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هامند ډیلی ټلیګراف ته ویلي داسې نشې نشانسته چې طالبان له القاعده سره د اړیکو شلولو ته تیار دي، چې دا شان د ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره د روغې جوړې د تړون په اړه خبرې اترې وکړای سي.
تاسو مشال رادیو اوري په د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې مو د عبدالحی کاکړنا او اوریدل چې د سولې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه نړیوالو مطبوعاتو سره تفصیلي کړې وي. په همدې موضوع سره لرو پرون افغان او امریکایي چارواکي وته نیدل چې افغان حکومت ته د باګرام د زندان د ورسپارلو پاړه یو موافقه لاسلیک کړي ده چې دا موافقه به د دوه هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون لمخې څومره خندونه لري کړي او ولې افغان لوري پر دې ټینګار کوو. دا او زین نور پښتني د مشال همکار اجملانت د سیاسي چارو له کارپو وحید مجده څخه کړی دی. وحید مجده د دغه تړون پاړوي
معلومیږي چې یو مسله حل شوی ده د دې ترمنځ چې د بازارام د جیل مسله ده. وزیر دفاع ویل چې یو خان د دې تړون د امضا په مقابل کې چې هغه لری شوی ده. دې معلومیږي چې
البته دا کار دغه هدف لپاره شوی دی. باید دا مسله په نظر کې ونیسو چې یوازې بګرام نه دی چې هلته خلک ساتل کېږي، ویل کېږي چې په نورو ځایونو کې هم جلونه شته، مخصوصا په شوراب کې. په شوراب کې چې د امریکا یو اړه ده، په هغه کې هم یو زندان دی چې خلک په هلته ساتل کېږي. خو
مژده صاحب، دما پوښتنه دا ده چې افغان دولت په داسې حال کې چې خپله د دوی په واک کې چې کوم زندانونه دي، هغوی کې له ګڼو ستونزو سره او د بشري حقونو د سازمانونو له ګڼو انتقادونو سره مخ دي، څه فکر کوئ ولې په دغه وخت کې افغان حکومت د زندانونو د ورسپارلو مسله ټینګه نیولې وه، په داسې حال کې چې د امریکایانو نه ګڼې نورې غوښتنې هم شته چې کېدای شي افغان حکومت په هغې ټینګار کړی وي؟
ګورې، ډېر کسان چې نیول کېږي بیا خلک مرکزي ته راځي او وایي چې زمونږ کسان بندیان دي او باید تاسو خوشي کوي. بیا دا یوه لویه پروسه وه چې حامد کرزي له امریکایانو نه غوښتنه کوله چې تاسو باید دا کس خوشي کوي، او هغه بیا په میاشت د په خبرو چا غوږ نه نیوه، او په نتیجه کې خلک داسې فکر کاوه چې دا جمهور رئیس اصلا قدرت نه لري. دا مخصوصا د جنوبي سیمو یا د جنوب غرب سیمو مشران چې راته حامد کرزي ته، دا حامد کرزي لپاره د یو قسم د شرم خبره وه چې خلک بندیان دي خو جمهور رئیس دا صلاحیت نه لري چې دا خلک خوشي کړي. نه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې په دې مسله کې هم د حامد کرزي فکر و چې داسې فکر کاوه چې دا د ده لپاره یو د خجالت ځای دی چې افغانان د نورو پلاس بندیان دي، ځنان په افغانستان کې دا صلاحیت نه لري چې هغوی خوشي.
د زندانونو د ورسپارلو نه وروسته اوس څه فکر کوئ چې د ستراتیژیک تړون ته دواړه لوري څومره نږدې شوي دي او کوم خنډونه د تاسو فکر باندې لا هم پاتې دي؟ په دې برخه
دلته احمد کرزي په تخت یو لویه جرګه راوخته، او په دې جرګه کې خلک چراغون شي او پلس ها او شرطونه وړاندې کړل چې په هغه کې نور مسایل هم وو، مثلا دا چې یو امریکایي په افغانستان کې د کوم جرم کوي، کوم ګناه کوي، چې دا جنایت مرتکب ګرځي، دوی باید د افغانستان د قوانینو مطابق محاکمه شي او مجازات شي، داسې مسایل نور وو. خو ایس یو په هغه مسایل باندې اوس توجه نه کېږي. په داسې حال کې چې په خپله جمهور رئیس هغه کمیسیون ته وظیفه سپارلي وو چې باید چې امریکایانو سره چې تاسو خبرې کوئ باید ټول دا شرطونه په نظر کې ونیول شي. اوس یوازې په همدغه دوه مسایل باندې دوی ټینګ ولاړ دي، او شاید چې دا دوه مسله حل شي او حامد کرزي وکولی شي داسې قرارداد امضا کړي. خو داسې قراردادونه پخوا په افغانستان کې شوروي اتحاد سره هم امضا شوي وو چې بیا د هغوی د وتلونه وروسته ټول خیر شو او له منځه لاړ. زه فکر کوم چې یو بله تناقض هم په دې کې شته دی چې که امریکایان وغواړي دا قرارداد هم د افغانستان سره امضا کړي، او په هغه کې د دوی موجودیت په افغانستان کې دایمي موجودیت یا محل موجودیت دی که مسجل شي، نو زه فکر کوم چې د طالبانو سره د امریکا خبرې چې په قطر کې شروع شوی دی هغه هم له منځه ځي، او زه فکر کوم چې دا د جنګ د دوام معنا لري.
د افغان سیاسي چارو کارپو وحید مجله سره مو خبرې اترې اوریدلې چې د امریکا او افغان چارواکو ترمنځ د باګرام د زندان یا جیل د ورسپارلو لپاره چې افغان حکومت ته سپارل شوی دی موږ ته معلومات راکول.
مشال ته غوښونې سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال رادیو اوري په داسې حال کې چې ټاکل شوی دی د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استاذ کوفی انان به نن تمش تلاشي راپورونه وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونو پرون د لزګونه عام وګړي به وژل. په همدې حال کې امریکا د سوریه په پوزغه کړي دي سو د خپل خلکو پر وړاندې ځپون کې عملیات و دروي، او له روسیې غوښتي دي چې یاد هیواد کې د سیاسي انتقال په مخالفه پیل شوی نړیوالو حلو ځلو سره یو ځای شي. په دې اړه تفصیل واشنگټن هارون بچاره کوي.
رویټرز جانز د ضعیف اعلانو په حواله وایي چې سوریایي ځواکونو د همس ښار په بیلابیلو سیمو بمباری وکړی او ولستنه عام وګړي ووژل، او زیاتوي چې د هیواد په یو شمېر نورو ځایونو کې هم د ورته عملیاتو په ترڅ کې څوارلسو تنو مظاهرچیانو ژوند له لاسه ورکړ. اجانز د یاد ښار د کرم الزیتون مالت دی اوسیدونکي کرم ابو رابعه لخلي لیکي چې وایي نن سهار 8 بجې 13 ټینکونه زموږ مالت ته راننوتل او زموږ کورونو ته یې اور ورته کړ. په همدې حال کې بیا د سوریا دولتي خبري ایجنسی سنا خبر ورکړی چې په پلازمینه دمشق او شمال ختیځ حساک خار کې خلکو د ولسمشر اسد په حق کې مظاهره وکړه. په داسې کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي سکرتر او د سوریا لپاره د دې سازمان او د عرب لیگ شریک استازې کوفی انان چې د سوریا د مسلې د سوله ییز حل په خاطر یې د دې هیواد په واکمنو مقاماتو او مخالفو ډلو د خبرو پیلولو لپاره غږ کړی، نن د خالی پورس په دمشق کې له چارواکو سره وویني. خو د راپورونو پر اساس د ولسمشر اسد مخالفینو بیا د نوموړي دغه وړاندیز رد کړی چې وایي تر هغې چې حکومت د خپل ولس پر وړاندې ځپونکي عملیات نه وي ودرولي، ورسره خبرو ته کېناستل بې معنا دي. په عین وخت کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې د جنوبي کوریا له خپل سیال کیم سنگ هون سره په ګډه یوې خبري غونډې ته په وینا کې د هغه رپورټونو هرکلی وکړ چې ښایي د سوریا د پوځ څلورو جرنلانو خپلې چوکۍ پرېښودې او د حکومت له مخالفینو سره یو ځای شول. نوموړی د سوریا په پوځي مشرتابه غږ وکړ چې د ولسي وګړو پر ضد چې د دې په خبره ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي بریدونه کول ودروي، او زیاته کړه چې د سوریا د کشالۍ د سیاسي حل لپاره یې هلې ځلې دوام لري.
made several calls today
nan ma pa kahira ki kidun ke da arab league da gunde paala yo shmir mashrano ta telephone no kral so razimakh ki me da rusiya le kharija wazir sergey lavrov sara khabari kade we aur sa khame hile khawdali wa che rusiya ba pa suriya ke da wini toydane po drawlo aw da galta da siyasi intikal pa barkha ke musbat rol wolo bawi aw pa da galal ke pa new york ke da gul da razi palidina ke bor sara bya ham khabari ukam
meeting with him in new york on monday
khubali khwata da america pa senate ke da hukumat mukhalifa republican gun yo makh ki ghadi john mccain wad moraz la arabi jibi television shabake al ور سره په مرکه کې وویل چې د سوریا خلک د ازادۍ جنگ کوي او موږ سره نه خای چې د دوی د قتل عام تشتوره تماشه دی
وکړو.
زه چې څه غواړم نو هغه دانه دي چې ګنې امریکا د پخپله بلکې د ملګرو هیوادونو لکه په منځني ختیځ کې د قطر، متحده عرب اماراتو او داسې نورو یو ائتلاف ته جوړ شي کوم چې په ګډه هوایي عملیاتو کې ځکه چې دا یوازینی لار ده چې دغه توپو او ټینکونو مخه پرې نیول کېدی شي. د خلکو یو مخیزه وجنه روانه ده او دا یو بې انصافه جګړه ده. په ورته وخت کې بشری مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مشر ویلری اموس چې سوریا ته د خپل درې ورځنی سفر وروسته گاونډي هیواد ترکیه ته لاړه، پانکره کې خبریالانو ته وویل دا ډیر مهم دی چې موږ د هغه سیمو خلکو ته چې زیاتې ځپل شوي دي بنیادي مرستې ورسو. نوموړی زیاته کړه د سوریا حکومت ورسره منلي چې د ملګرو ملتونو ادارې به له سوریایي ارګانونو سره په ګډه د محدود کچې و ارزونو کې سود ملک په بیلابیلو برخو کې د خلکو د ضرورتونو په اړه معلومات ترلاسه شي. رویټرز ایجنسی د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د ویان اندریان اډوردز خبر راغسته چې ویلي دي د تیر یو کال په موده کې 25,000 سوریایانو له دغه هیواده کډه کړې دي. هم د ملګرو ملتونو د احصایو تر مخې سوریایي ځواکونو په تیر یو کال کې د 25,000 زیات کسان وژلي چې د سوریا حکومت بیا په تیر دسمبر میاشت کې ویلي وو چې وسلوالو ترهګرو د دې هیواد د پوځ او پولیسو څخه د پاسه 2,000 سرتیري وژلي دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
تاسو مشال رادیو را اوسم د نړۍ رنگونه اونیس پروګرام لرو. دغه اونیس پروګرام تاسو ګلایا سد نړۍ له بیلابیلو رنگونو او خوندونو سره وړاندې کوي. راځي په غړې وورو
د مشال ریډیو اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلایا زم په پروګرام کې تاسو هرکلی کوم. هله لارم چې روغ جوړ او آباد به په دې پروګرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نا ساينسي ټیکنالوژي انټرنیټ او دا فلمی نړۍ خبری او کیسې راغونډې کړې دي. پاکستان کې په لومړي ځل د ماشومانو د زړه درزا د معلومولو د آلی لګولو کامیاب تجربه شوه. کراچۍ کې د آغا خان پوهنتون کې ډاکټرانو د بلوچستان ډیره بوختی سره تعلق لرونکي نایله بوختی په زړه کې دغه آله لګولې ده. د دې وړاندې په پاکستان کې د لوی عمرونو کسانو په زړونو کې دغه آله لګول کېده. د ډاکټرانو د وینا تر مخه نایله بوختی په پیدایشي توګه د کیوټی سندروم ناروغي کې اخته وه. دا داسې موروثي ناروغي ده چې په دې کې د زړه برقي نظام متاثر کیږي او د زړه درزا هم تیز شي. د دې کامیاب اپریشن وروسته ډاکټر حمید خان بی بی سی سره په خبرو کې ویل نایله سخت ناروغه وه ځکه دوی ته وړوکی آله لګولې شوې او په دې وروستیو کې د هغوی حالت ډیر ښه شوی دی. د دې آلې قیمت 8,00,000 روپۍ دی. د چړیاګر نه د زناورو د تختیدو به تاسو اوریدلې وي، خو د پینګوین د تختیدو به تاسو نه اوریدلې. زو جاپان ته چرته چې یو پینګوین د چړیاګر نه تختیدلې. د جاپان ټوکیو ښار چړیاګر نه یو پینګوین په تختیدو کې بریالي شوی او اخري ځل په نږدې دریا کې په لامبو کتل شوی. د یو کال پینګوین چې نوم یې هم بولټن دی د چړیاګر کې جوړ شوی کمرو د لارې و تختیده. پینګوین چې نشي الوتلی د چړیاګر منتظمین یې ډیر حیران کړی دي. د چړیاګر چارواکو د پینګوین لټون پیل کړی دی. د امریکا یو ریاست کې یو سپی 350 ورځې په صحرا کې یوازې تیری کړي او واپس خپل مالک ته راغلی. زو نیواډا تھا. د امریکا د سالت لیک یو سیدونکو بابرا بیکی خپل خاوند او سپی سره په جاز کې سفر کولو چې نواډا صحرا کې دغه جاز د پیخي ښکار شو. په دې پیخه کې د بابرا خاوند مړ شو او سپی بے درکه شو، خو بابرا تمه لرله چې د دوی سپی به واپس راشي. نواډا صحرا چې لری لری پورې د اوبو درک هم پکې نوي، سلور کلن سپی ډولی 350 ورځې مسافت وکړو او په مختلف لارو او ګودرو نه د تیرېدو وروسته خپل مالک ته ورسېدو. بابرا وایي دوی ته یقین و چې ډولی به خپل کور ته راستون شي. بابرا د سپی د لټون لپاره په فیسبوک خلکو ته ویلي وو کوم چې په نواډا ریاست کې اوسېدل. د نیپال چارواکي وای د نړۍ لټولو دنګ غر ماونت ایورست د ناپولو لپاره د نړیوال امداد ضرورت دی. چین د ماونت ایورست د غر ناپولو په موقف ولاړ دی، خو نور هیوادونه د 2010 کال په پیمایش متفق دي. د 2010 کال د پیمایش تر مخه د ماونت ایورست اوچتوالی 8,800 میټره یا یو کم 3000 فټه دی، خو دا تنازع د حل لخوا نه روانه، ځکه چې په دې سیمه کې د موسمي بدلون له کبله ابهام کې اضافه شوی. د ځمکې کارپوهان وایي چې بر اعظم کې د ځمکې پلیټونو خوځیدو سره هند په رورو چین او نیپال کې ننوځي، چې له کبله هیمالیا په اوچتوالي کې اضافه روانه ده. خو اوس نیپال حکومت غواړي چې د ماونت ایورست په سرکاري توګه بیا پیمایش وشي او په دې لړ کې نړیوال ټولنې نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د جاپان ساينس پوهانو ادا کړی چې داسې آلای جوړ کړی چې زیاتې خبرو کولو والا به په سمدستي توګه غلي کولی شي. زو ټوکیو ته. د جاپان ساينس پوهانو د سپی جیمز په نامه یو آله جوړ کړی چې زیاتې خبرې کولو والا به غلي کولی شي، که هغه چری په غونډه کې وي یا په لایبرری کې وي او یا که چری په ټلیفون جګ آواز کې خبرې کوي. د دې آلې جوړول والا د نفسیاتو کارپوهانو د هغه موندنې نه مرسته ترلاسه کړي چې ستاسو خپل ټکی په یو سیکنډ کې بیا تکرارولو سره ستاسو خبره غیر فعال شي. دا آله په لاس کې نیول کېدی شي او مایکروفون او سپیکر پکې دی کوم چې آواز ریکارډوي. ساينس پوهان وایي دا آواز سپیکر ته ولېږي او 0.2 سیکنډو کې بیا تکرار کړي. د امریکا محققینو وینا ده چې داسې تجرباتي مشین یې جوړ کړی چې استعمال شوي اوبونه بجلی جوړوي. د امریکا پنسلوینیا سټیټ پوهنتون محققین وای د استعمال شوي اوبونه د بجلی جوړولو مشین کامیابه تجربه کړي. دا مشین به ترقې پذیر هیوادونو لپاره ډیر سودمند وي. د دې نوې ایجاد معلومات د ساينس نومي جرنل کې خپور شوي دي. د انټرنیټ سماجی ویب پاڼه ټویټر کې د امریکا مشهور سندرغاړي لیډی گاگا مینوالو شمیره 40 میلیونه ته رسیدلې ده. په ټویټر کې لیډی گاگا لومړی شخصیت دی چې 40 میلیونه مینوال لري. په دویم نمبر جسټن بیبر دی چې 8.1 میلیونه مینوال لري. جسټن بیبر د امریکا مشهور پاپ سندرغاړي دی. په دریم نمبر سندرغاړي کیتی پیری، په څلورم نمبر شکیرا او په پنځم نمبر ریحانه ده چې 14.5 میلیونه مینوال لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ټویټر په پاڼه 2.78 میلیونه مینوال لري. ولسکرن شهزاد خان د مردان سیمې دی او په خیبر پختونخوا کې په اول ځل یو داسي سماجی موبایل ټلیفون نت ورک جوړ کړي چې درې میاشتې کې استعمالوونکي د هغه په وینا یو لک پوری رسیدلی دي. هغه وای د پختونخوا زیاتره سیمې پسمانده دي او انټرنیټ نه لري، نو هغه هڅه کوله او د کمپیوټر او انټرنیټ نه بغیر یې په دستي فون داسي نت ورک جوړ کړو چې د رابطو نه علاوه د موسمونو حال، لغت او نور معلومات هم ترلاسه کیدی شي.
شهزاد خان چې کمپیوټری تعلیم یې نه دی ویلې، خو په اسلامي کالج پیښور کې د ساينس په مضمون کې د 12م جمعات زده کوونکی دی او هغه وای په ووم جمعات کې وو چې داسې د نوي نوي ایجاداتو سره یې شوق وو. او نن هغه ورځ ده چې په ګرده پښتونخوا کې په اول ځل د پسمانده سیمو لپاره یو سماجی نتورک ایجاد کړو.
مې چې کله 7 کلاس ته ضرور رسیدم، نو ما یو فیسبوک شاندې یو ویب سایټ ډیولپ کو چې ټو نو منیچې ټو ډاٹ کام اډریس دی. په هغه بیا فیل شو ځکه چې خلکو ته کې دونه اویرنس نه موبایل باندې نه شو سکول، نو مې چې دیل صدا شاندې یو سیز رونه مچ هغه دی ایزیلی سکول شي ته ټور خلکو اپروچ نه کې بیا ایس ایم ایس چې کوم د سیسو چې غار چاته اویلیبل نه ما په ایس ایم ایس باندې سرویس سٹارټ کو اسمايل ایس ایم ایس د ذکر زم میټریک ما فاس کو نه باندې ما غو شروع کړو. ما داشنت کیو بیٹا ورژن سٹارٹ کو بس ریسنٹلی تقریبا سیکنڈ ایئر کیم، ما 3 منتھس مخکدا کمپلیٹ کړی.
دا اسمائل ایس ایم ایس نیٹ ورک په ذریعہ لیو بل سره تړلې شوی دوستانو شمیرا تر کومه حدا رسیدلې ده.
کو زمون 7 لیک راوند اباوت یوزرز دی، خو چې کم ما ریسنٹلی مو خبر کړی زمون چې کم نیٹ ورک ټیسټینګ کړی نو 7 ملین اباوت یوزر مونږه فورت کو ایشو کرنٹلی هو دا مونږه بیا ټایم سره اپگریډ کوچ سون یوزر ساتا ډیری کی.
دا اسمائل ایس ایم ایس نا کوم کوم قسمه فائدې اخستل ممکن شوی دي؟
جس مونږه سوشل نیٹ ورک لیمیټډ نی جستا سو یو بل سر نشه کنه کې لري مونږ ویدر رپورټس نیوز رپورټ او بلایشي سرویسز دي چې مونږ ورکو سټوډنټس د پرامډر ذات فسیلټیز دی انګلیش لرننګ شو ایدر پر آی ټی نیوز شو ایدر پر عام نیوز شو ایدر پر ډکشنری شو ټول ایس ایم ایس پاین تاسو کول شو زمونږ دونه اډوانس ډکشنری چې هغه تاسو میسج باندې یو ورډ ورته ولې کنه تاسو د ورډ میننګ او غیر سره تقریبا ات لیست 2 ټو 3 سنټنسز کې دا یوز هم وی.
او د دې نت ورک استعمالونکو ولس سمره پیسې خرج کیږي؟
پیسې خدا اسپیشلی اوس لفل خل مونږ فری کړی دی د ټلیکام چې کم کمپنیز دی نو غي مونږ لایکس نه راکې ځکه چې هغه سره مونږ سم خپل سم صرف دوه کمپنی سره اګریمنت شوی موارد او ټیلینور او باقی چې کم دي لا ما سره نه راځي کیږي، خو هغه خپل اینډ باندې پیسې لګول او د خورتما یو بل کنیکشن لګول نه غي باندې چې کله تاسو اکسس کوي نه بالکل فری چي اس تاسو سره چې کله پورې ایس ایم ایس پیکج اکټیویټ کنه نه غي باندې تاسو هغه کوي نو پیسې باندې کټ کیږي.
اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا مشهور ستوري ویل سمیت مشهور فلم مین ان بلیک دریم سیریز ټریلر خپور شوی دی. په امریکا کې او په ګرد نړۍ کې فلم مین ان بلیک ډیر زیات مشهور شوی وو. فلم مین ان بلیک دریم با د مې په میاشت کې نمایښت ته پاره وړاندې کیږي.
Everyone's attention please. Okay, you know your kid won the goldfish in that little baggie from the school fair and you didn't want that nasty thing in your house so you flushed it down the toilet. This is what happens.
I am getting too old for this. I can only imagine how you feel. I promise you the secrets of the universe, nothing more.
So there's some secrets out there that the universe don't know about? Kay! Kay!
There is no Kay. He's been dead for over 40 years.
د امریکا نوی فلم ډاکټر سیوس دی لوراکس په لومړی ونه کې د اویا میلیون ډالرو ریکارډ کاروبار کړی دی. دا فلم په امریکا کې ډیر زیات خوښ کړی شوی او دا انیمیټډ فلم دی.
Little did I know, I had just summoned a mystical creature as old as time itself. The legendary slightly annoying Lorax.
Hey, whoa! Did you chop down this tree?
What's that?
I think he did it.
You have been warned.
Thanks.
Yeah, okay.
You have been warned.
د هند مشهور ستوري عرفان خان نوی فلم پان سنگ تو موت نمائش ته پاره وړاندې شوی دی.
آپ ڈکیت کیسے بنے؟
بیہڑ میں باغی ہوتے ہیں، ڈکیت ملتے ہیں پارلیمنٹ میں. ڈرنا ہے آپ لوگوں کو، ڈرے تو آپ کا ہی نہیں کرتے سرینڈر.
د هند نوی فلم چار دن کی چاندنی پا روانه میاشت نمائش ته پاره وړاندې کیږي. فلم کې د هند مشهور فلم ستورو کار کړی او دا مزایه فلم دی.
کے سامنے آتے ہی نا وہ میں
یہ لڑکی نہیں ہے پارا بور کا کارتوس ہے
ریم گڑھ کا چیتا ہوں شکار پر ہی جیتا ہوں
چاندنی او میری چاندنی
دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسبه او هیله لرم چې تاسو زړه به پریوتی وي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجیب معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لاره هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221124121. هم دې سره کوربه غولیاست اجازه ورکړي. را روانه ونی به بیا در سره پلوی الله مسپارم.